سلامونه سار بخیر او بجی شپې د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو لمړنۍ سارانۍ خبري مجلې ته هر کلی کوم. نن جمعه ده، د 1400 لومړي کال د غبرګولي شپږمه د 2022 کال د مې 28مه. د خبرونو لنډیز: د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 20,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23مې د جوزا تر 2مې پورې 19,913 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایي ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي د افغان د چهارشنبه په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 43 لکه هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوي ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همدارس کام ایر سره جلا جلا موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه د بیت الله په بخښنې سره چې دا شرکتونه به له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سږکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړې دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی.
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د بحث لپاره یو 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې کمیټې ته په کومه سترګه ګوري؟
که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وري کوي خبرو ته ضرورت نشته.
بریتانیا ته سکال د اوبو په خطرناکه لار په هرو 10 ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي. او د هالند صدر اعظم په اړه جالب راپور لرو.
55 کلن مارک روټا لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. له یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د لوګي بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخت ډوډۍ نشي خوړله. د طالبانو له وخت رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی، لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربېره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکو وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخ په ډېرېدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشتې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 بګړو ته کافی خواړه نه رسیده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به درې وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام په خو ویلی و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنا دا ده چې 22 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالی، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارلې ده. وایي د کمیټې د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا اتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي.
دغه کمیټه چې جوړیږي 8 کسیزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کني او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري. نو چې کله ښځه وجود و نه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کی، څنګه به د ښځې په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولی سي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پریکړه وکړي. که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي د ښځو شتونم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړي دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پریږدي چې ښوونځي ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا په خپل ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبخ مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بل اخره د دې ښوونځیو په اړه به یوه پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کې په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اوریدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي ماسټري هم ولري نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي کور کې به معاش ورکول کیږي نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول دنده کې ځای ورکول په پوهنتونونو کې د استاد په صفت په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني نو ښوونځو ته د دوی تګ دا ډېره وروستۍ خبره ده زما په فکر افغانستان اوس هغه ځي کې نه ده چې دوی تعلیم یافته میرمنې نه لري دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه یعنې دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی رسېدګي نه ده شوی نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي یو څه نرمښت په کې راشي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې یوه اته کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پرېکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستان د میاشتې تر 15 ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډیر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډیر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه وړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودرې شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لارې هواره کړې ده. د په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حق مل هم داراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپل لومړنی کالنۍ بوري چې اعلان کړ چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده خو سره لدی چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
آزادي رادیو بریتانیا وایي سږ کال د اوبو په خطرناکه لار دغه هیواد ته په هرو لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې نه افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې د دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سږ کال د تیر کال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال له لارې بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1,323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرو شویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنې جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډېر ایرانیان شوبل سوي دي چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسېږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شوبل سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د ورچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه ثبت کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر شلو زیاتې دوسیې جوړې کړي. په دولتي اداو کې راغلي چې د ترګري او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادي شاملې دي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان له کراچۍ رپورټ لري.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلط په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوی. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ورتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبیه د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ٹی آئی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوای د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخت کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ٹی آئی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمه دمو کې بعد قانون مطابق کاروائی کی گی، زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کې افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر وسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی رواني دي. خو بل خوا د پی ټی آی د سن صدر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی د مای پښپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبري مجلې دی برخه ستړي مشي. د هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری، هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې یې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راواخلو، خو راځي لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د روسیو هلو ځلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو د سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورسپانه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخځاوه چې ځي دي او وی ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف ونهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورسپانې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وی چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنې کې د بد چلند مخه ورسره نیول کې شي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتې دي چې ښځو او میرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهوو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیز وی بلی چاپی خبرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه شکل چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور اویا زره ډېر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته له یوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتي ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتي مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدل یو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونې د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلي دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په $3,000 کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډیر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولی چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ځکه چې د داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چاري د دې ټلیفون لامل ټکنې شوې دي. نور په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټه په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپل پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. 55 کلن مارک روټا لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. لې یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجله لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په سر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلی نو ته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې اتویش فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمېر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و دوجا بر ما افتخار.
په کندوز کې 28 ورزشی څانګه فعالیت کوي چې په ولایتي او ملي کچه په ورزشی سیالیو کې ګډون کړی دی. زمونږ ورزشکارانو د غیګنیبنی د بدن ښکلا، بوسکشی، سوکوهنی، جمناستیک، تیکواندو، کانپو، جودو، وشو، د فوټبال، والیبال، کورش، کیک بوکس او په نورو ورزشی سیالیو کې ګډون کړی او خیل استراوړنی کندوستا راوړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او سږ کال په ولایتي، ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی وو او له ځان سره یې خیل استراوړنې د ولایت ته راوړي دي. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیله الهام امنیت سر تاثری دی. ځوانان کولی شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 8 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. موږ ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړې بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخې وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش داسې یو څانګه ده چې دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلکو سره مینه محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي. او ورزش خو داسې اوس هم ترقی یعنی کړی خو کوم کمی پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي، ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او ښې لاسته راوړنې هم دغه ولایت ته راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوو چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
نبی احمد زما له خوست ولایت نه خځو موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنی وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ده ورکړې، باید په ټول افغانستان کې د انجونو ښوونځی پرانیزي. ولې چې موږ تاسو انجونې ښوونځی ته اړتیا لري، لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس ښځې جوړوي، خو بیا هم ولې دا رقم ته پرېکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې زر تر ژره د انجونو په مخ ښوونځي خلاص کړي چې دا ټول مشکلات خلاص شي، ځکه چې ټوله نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید دا کومه پرېکړه چې ده دا باید دوی واخلي او خپل ښوونځي پرانیزي چې زموږ تاسو انجونې د ښوونځیو څخه برخمنې شي او په راتلونکي کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتساپ په لیکه دا پیغام پرېدم. کومې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي، هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي، خصوصا د بابا صاحب په کم کې، خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکولو ته سخت ضرورت لري. نو نړیوالو موسسو څخه مو دا هیله ده چې بابا صاحب کم تری شي او د کورونو سروې وکړي او مستحقو خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکړي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبرې مجله کې اسما برخه هم دومره وه. په نورو خپرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.